دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2018 میلادي کال د جون 3 نیټه ده. زه احمد شاه زمي او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واوري چې په بره در کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ روانه د دوو ورځو جګړه پای ته رسیدلې ده چې په ترڅ کې 28 امنیتي سرتیري وژل سوي دي. بل پلو د پاکستان د خارجه دفتر ویاندی ویلی دی چې دوی په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پریکړه د کامی ګټو په پام کې پنیول سره کوي. نو راپورونه هم لرو. خپل مړي سر کې ګلیاست ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومبې د مهمو خبرونو سرټکی په بردی کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د ملو شمیره 28 ته رسیدلې ده او پاکستان د افغانستان څخه د برید په اړه احتجاج کړی دی. پاکستان ویلي دی چې په شمالي وزیرستان کې فوجي اپریشن به په قامی ګټو په رڼا کې کولی شي او ناټو د لیبیا سرخار په ترابلس هوایي بریدونه کړي دي او د حکمران محمد قذافي کور سره نږدې د فوجیانو ځینې په نخه کړي دي.
اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پولیس وایي چې افغانستان پولیس سره نږدې جګړه کې د امنیتي ځواکونو مړو شمیره 28 ته رسیدلې ده. په برید کې 15 سلويخ اورپکې هم وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څخه د برید په اړه احتجاج کړی دی. پولیس وایي چې د چهارشنبې په ورځ خواوشا 200 اورپکو د بردیر لری پرتې علاقې په شلتالو چک پوسټ برید وکړو او د دې کنټرول یې ترلاسه کړو. پولیس تکړه چې د زیارت پورس غرمی پوری د چک پوسټ واک کنټرول کې واخستو. دو کال وړاندې د پاکستان فوج په مالکند کې عملیات کړی وو چې لاملې په سلګونو وسلوال طالبان افغانستان ته تښتیدلی وو. اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر سلمان بشیر افغان سفیر رابللی وو او د پیښې څخه احتجاج کړی دی. د وزارت لخوا خپور شوی بیان کې ویلي شوی دی چې افغان ملي اردو، امریکا او ناټو دی په شریکه پوله د ورپکو پټنځای نه په نخ کړی. بلخوا د امریکای ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن په واشنگتن کې ویلي دی چې د پاکستان ملګرو د پاکستان د ملګری هیواد په هیڅ پرې خودل به د امریکا لپاره خطرناک وي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې شمالي وزیرستان کې به اپریشن قامی مفاداتو په رڼا کې کولی شي. اسلام آباد کې هفتوار بریفینګ په وخت د خارجه چارو وزارت ویاندی تهمینه جنجو ویل
دی موست امپورټنټ ټینګ از دات وی آل فیس ا کامن تھریټ اند دات از دی تھریټ اف ټیررزم. دی کوېسچن اف
تهمینه جنجو وای چې تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې مونږ ټولو ته یو شیزنه خطر ده او هغه ترهګری ده. ترهګری زموږ شریکه مسده. پاکستان د ترهګری پر ضد جنگ قامی مفاد لپاره کوي او په شمالي وزیرستان کې اپریشن په اړه فیصله به د قامی مفاداتو په رڼا کې کولی شي. سوریه یا شام کې د حکومت پر ضد مظاهرو کې امنیتي ځواکونو 15 مظاهرچیان وژلي دي. مقامی همکاري کمیټې چې د شام مظاهرو ریکارډ جمع کوي وینا تر مخه د مرګ جوبله په راجستان خار کې رامنځته شوې ده. په درې ورځو کې د مظاهرچیانو د مرګ شمیره 28 ته رسیدلې ده. د بشري حقوقو سازمان وایي چې د مارچ رئیسی مظاهرو کې تر اوسه پورې زر کسان وژل شوي دي. بلخوا د امریکې د بهرنیو چارو وزیره هیلي کلینټن وایي
If he cannot end the violence against his own people, take meaningful steps to
مرمن کلینټن وایي ک چری صدر اسد نشي کولی د خپل خلکو پر وړاندې تشدد لړۍ ته د پایټ کې کیک دی او د اصلاحاتو راوړلو په مخه ارزښناک اقدام وکړي نو بیا هغه ته پکار دی چې له هغه له مخي اخواشي او د هر ورځې په تیرېدو چې په دې اقتدار کې پاتې کیږي او په خلکو زور زیاتې کېدل هم دوام لري نو په اساسي توګه دی ځان لپاره د دغه یوې لارې په غوړولو کې تیروتلې دي. د امریکای د کورنۍ امنیت مشر د پاکستان ورپکې ډله لشکرې طیبه له القاعده شبکې سره تړلې ده او دا د امریکا لپاره ګواښ بللې دي. هند کې د امنیتي همکارۍ خبرو اترو وروسته د امریکای د کورنۍ امنیت مشر جنت ناپولتینو ویل چې لشکرې طیبه د القاعده په شان توان لري. دوی زیاته کړه چې لشکرې طیبه نه هند ته خطر ده او کېدی شي چې امریکا ته هم ګواښ شي. هند په لشکرې طیبه د 2018 کال ممبئی بریدونو تور لګولې وو چې یو سلویخت کسان پکې وژل شي بيبو. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. ناتو د لیبیا سرخار په ترابلس هوایي بریدونه کړی دي. د ترابلس په منځنۍ علاقو کې سلور زورور چاودنې اوریدل شوې دي. هوایي برید کې د حکمران معمر قذافي کور سره نږدې د فوزیانو بیرکونه په نخښه کړی شوی وو. د دې نه وړاندې د لیبیا حکومت ویان موسی ابراهیم ویلي وو چې د ناتو هوایي برید کې 1,318 ولسی وګړي او خواشا سلور زره ژوبل شوي دي. د صحت نړیوال اداره ډبلیو ایچ او وایي چې په یورپ کې خور شوی ایکولای وبا چې سبزیانې ډېرې متاثرې کړې دي بکټیریا له مخکې نه به معلومه شوې. د ډبلیو ایچ او ویان ګیګری هارت وایي چې پخوا د دې بکټیریا نه د وبا شکل اختیارېدو هیڅ امکان نو څرګند شوی. یورپ کې پلټن کوونکي هڅې کوي چې د دې بکټیریا وسیله معلومه کړي چې تر اوسه 18 کسان وژلي او 15 سوي ناروغه کړي دي. د زیاتره متاثره خلکو تعلق د جرمني نه دی. دا خبرونو پای
خبرونو مل مشال رادیو خواوره دل چې ګولایاس وړاندې کول په روان خبرونه کې مستاسو لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په روان خبرونه کې به واوري چې په بار دیر کې د دوو ورځو راهیسې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې 28 امنیتي سرتیري وژل شوي دي او حکومت داوا کړې ده چې سیمه په ولکه کې اخیستې ده. بلخوا د پاکستان د خارجه دفتر وایاندي تهمینه جنجاولي دي چې دوی په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پریکړه د کامی ګټو په پام کې په نیولو سره کوي ځکه چې دوی د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ دي.
We all face a common threat and that is the threat of terrorism.
په شام کې د حکومت لخوا پر مخالفو مظاهرچانو د تشدد لړۍ دوام لري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د شام د حکومت لخوا د بشري حقوقو سرغړونه غندلې او پر بشار الاسد یې ژغ کړی چې واک پریږدي.
Every day that he stays in office and the violence continues, he's basically making that choice by default.
او په ډیر اسماعیل خان کې د باسن دریا پر غاړه وداسې تفریحي سیمه ده چې نه یوازې د ډیرې بلکې له بیلابیلو سیمو څخه خلک ورځي. یو کاسې په اړه څه دا نظر لري؟
واحد تفریحګاه ده، دی خان والا ډیره مزه کوي، خوند کوي. شکر د امن اوس بیا قائم ده. موږ دعا کوو چې دا امن دغه سه قائمي او دا رونقونه دغه سه جاری ساري.
او د روانې خبرونې په پای کې د داسې مزدورانو حال هم درکو چې په نیمه شپه د کار لپاره راپاسي او ټول ورځې په خواري مزدوري تیرسي.
مونږ 3 بجې بس را پاسې دو بیا گاڑی کې راځو. لانټر کار داسې اوس دا پته ده مونږ نه لګي نو ټیکادارانو ته پته یې پار تر پچی یو.
ګران اوریدونکو، زموږ غله مشال رادیو خبري اوس راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، په بار دیر کې د امنیتي ځواکونو او اورپکو ترمنز د روانو دوو ورځو راهیسې په نشته کې ګڼ شمېر مرګ ژوبل اوښتې ده. د پولیس د راپور سره سم په دغه پیښه کې 28 امنیتي سرتیري وژل شوي دي او حکومت داوا کړی دی چې دغه سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده. خو د تازه معلوماتو لپاره دا وخت موږ سره د مشال رادیو خبریال غلام غوث له سیمې څخه د ټلیفون پر لیک دی. غلام غوث ته باور سو له هغه څخه به تازه حال وپوښتو. غلام غوث، که زما ژغوري نو درته وایست چې په بار دیر کې اوس اوزاد څنګه د آیا د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشته قرار سو که اوس هم دوام لري؟
جی احمد شاه اعظمي صاحب، پرون چې کوم د جون په اوله نیټه باندې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه په شلتلو کې چې کوم شاهي کورټ یونین کونسل دی، نو پرون خو هغه انختی چې کوم دی هغه پای ته رسېدلی وي ځکه چې هغه د مړو د راویستلو دغه وه سلسله وه. پرون لکه مطلب دا دی چې پولیس او امنیتي ځواکونه او ورسره عام ولس چې کوم دی هغه مړو راویستلو لپاره هغه سیمې ته تللي وو او فوج چې کوم دی نو هم راغلی وو او په هغې کې د هغه مړې پرون راوویستله. خو بېګا د شپې چې اوس تازه کوم راپورونه راغلي دي نو د براول نور دوه کلي دي چې هغې ته دغه وایي شاتیز ورته وایي او نصرت دره ورته وایي. اوس چې کوم دی نو د تازه راپورونو تر څنګ چې کوم دی نو دغلته کې د 600 تر 300 پورې وسلوال چې کوم دی بیا راختلي دي او د دغه غرونو شوکې چې کوم دی هغې نیولي دي. او لږه شېبه وړاندې د براول تانې چې کوم د پولیس چارواکي دي د هغې سره هم ما خبرې وکړې او د براول چې کوم ځایي مشران دي د هغې سره مې هم خبرې وکړې. هغې مشال ریډیو ته وویله چې دغه وسلوالو په شاتیس کې یو سکول سوځولی دی او په نصرت دره کې هم یو سکول ته چې کوم دی هغې هم سوځولی دی او انخته چې کوم دی نو هلته چې کوم د شاتیس درې او د نصرت درې چې کوم عام خلک دي دا وخت د وسلوالو او د دغه عامو خلکو ترمنځ انختې روانې دي او د بردیر چې کوم دغه دی ډسټرکټ پولیس افسر دی کوم چې د پولیسو مشر دی میرقاسم هغه هم د براول سیمی ته راغلی دی او د پولیسو او د لیوی درنه نفری هلته کې بوتللی ده د دغه وسلوالو د مخې نیولو دپاره خو ځایي خلک چې کوم دي نو د هغې سه چې کومې خبرې اترې ما وکړې نو په دغه شاوخوا کلو کې چې کوم دی نو ډېره زیاته یره ترهه چې کوم ده هغه خوره شوې ده او ورسره چې کوم دغه دي پولیس چارواکي چې کوم دي د پولیس پایان چې کوم دي د هغې سره هم ما خبرې اترې وکړې هغې هم دا وایي چې یاره دغه د وسلوالو سره دغه جنګ چې کوم دی نو دا زمونږ په دغه کې په وس کې نه دی بهر حال مونږ خپل لغه کوو کوشش کوو چې د هغې مخه چې کومه ده نو هغه ونیسو
غلام غوث د وسلوالو په ضد د دې عملیاتو لپاره پولیس یا لیویز له پوځ څخه مرسته تر اوسه نه ده غوښتې یا په دې اړه ستاسو له چارواکو سره خبرې نه دي سوي چې دوی ولې دومره پاتې راغلي دي تر اوسه د دوو ورځو راهیسې چې دغه جنګ تر اوسه روان دی
احمد شاه زمي سي بس خبره دا ده چې کم دغه دي د بردیر چې کم اعلی چارواکي دي چې کم ډي سي او دي او کم ډي پي او دي دا غي سره بار بار ما د تماس نیول وسه وکړه خو دا غي سره زمونږ تماس ټینګ نشو خو چې کم دغه و دا پرون چې کم ان خطر روانه و نو پرون او بل پرون چې په شلتلو کې کم ان خطر روانه و نو دا غي د لپاره فوز راغلی خو بیا پرون چې کم حالاتونو په هغه ټیم کې د هغه وسلوال چې کوم نو هغه د هغه سیمو نه دغه شوي وتلي وو نو بیا هغه فوز هم د هغه سیمې نه ووتلو نو زما ګمان دا دی چې اوس به چې کومه ضلعي انتظامیه ده هغې به خامخا بیا فوز ته ویلي او په دې اړه به یې داسې کوټلي ګامونه اخیستلي وي خو په دې لړ کې دکه کوم اعلی چارواکي تر دې دمه د مشال ریډیو څخه په دې لړ کې څه خبرې اترې نه دي کړي البته د بردیر د پولیسو چې کوم مشر دی هغه د ځان سره سره د درنې نفری چې کوم دی نو هغه د شاهي کوټ یونین کونسل ته تللی دی او ګڼ شمېر پولیس او لیوي اهلکار چې کوم دی هغه هلته تللی دي
غلام غوث په پای کې که دا راته ووایاست چې تر اوسه پورې د امنیتي سرتیرو یا د پولیس او لیویس چې دي د مړه سوو یا د وژل سوو کسانو شمېره څومره ته رسېدلې ده
تر دې دمه چې کوم دغه دي بېګا ماښام چې کوم د شلتلو دغه په چک پوسټ باندې چې دوه ورځې وړاندې د جون په اوله نیټه باندې کوم بریج شوی وو په هغې کې چې کوم امنیتي سرتیري وژل شوی وو نو د یو تن مړی چې کوم دی نو پرون ماښام راویستلی شوی وو نو ویش مړی پرون راویستلی شوی وو او یو دغه تازه د برول د پولیسو په وینا باندې دغه شمېره چې کوم ده اوس 28 د امنیتي سرتیرو رسېدلې ده او پولیس دا هم وایي چې په دې کې عام چې کوم دغه دي وګړي دي ولسي وګړي دي نو هغه پکې هم درې څلور زنانه او څه ماشومان پکې هم وژل شوي دي
ډېر مننه غلام غوث ستاسو د معلوماتو راکولو
د مشال تر څنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
گران اوریدونکو زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري له بر در څخه به اوس ولاړ سو د اسلام آباد پر لور پاکستان ویلي دی چې دوی په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پریکړه د کامی ګټو په پام کې پنیول سره کوي د پاکستان د خارجه دفتر ویاندی تهمینا جنجوا خبری رسنیو ته د معلوماتي غونډې پر مهال وویل چې امریکا او افغانستان سره به خپل دوه اړخیز اړیکو ته دوام ورکوي چې دا ډول د ترهګرۍ مخنیوي وکړل سي په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله انیسا اجمل نور حال راکوي
د خارجي دفتر ویان تهمینا جنجوا یو خبری غونډه ته د خبرو اترو په محل وویل چې پاکستان کې ترهګری د ټولو مشترکه مسله ده او شمالي وزیرستان کې بعد آپریشن فیصله د کامی مفادو په لړکی کیږي هغه زیاته کړه
The most important thing is that we all face a common threat and that is the threat of terrorism the question of
د ټولو مهمه خبره خدا ده چې موږ ټولو ته د یو سیزنا خطر ده او غا ترهګری ده ترهګری زمونږه مشترکه مسله ده پاکستان د ترهګری په ضد جنگ د کامی مفاد لپاره کوي او په شمالي وزیرستان کې د اپریشن پاړه فیصله به د کامی مفادو په لړکی کیږي بلچې د هند لخوا په پاکستان کې د ترهګرو ټکاونو په اړه کم بیان راغلی دی په هغې بعد دواړو هیوادونو ترمنځ په سفارتي کچ خبرې اترې کیږي د سیاچین چین په شخړه باندې دواړه هیوادونه د مذاکرات کولو لپاره تیار شوي دي. تهمینه جنجوا وایي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات لپاره تیاری روان دی. هغه زیاتوي امریکایي وزیر خارجه هیلری کلینټن د پاکستان دورې په وخت خبري غونډه کې دا ویلي وو چې د پاکستان او امریکې ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات به شروع کیږي. د ستراتیژیکي مذاکراتو لپاره تیاری روان دی. بل پاکستان خپل ګاونډي هیواد افغانستان پر امن او مستحکم لیدل غواړي. د افغانستان صدر بډیر زر د پاکستان په دوره راځي او په 15 جون باندې افغانستان ډیپټی سیکرټری خارجه جاوید لودن هم د پاکستان په دوره را روان دي. دوی په خپل دوره کې په دواړخیزه اړیکو د خېتې په صورت حال او د افغان صدر پاکستان ته د راتګ په اړه خبرې اترې کوي. او دا وخت چې پاکستانی وفد په کابل کې دی او د پاکستان او افغانستان د ترانزیت ټریډ مایدې په اړه چې کومې خبرې اترې روانې دي، نو زه به دا خبره تاسو ته ډیره په خوشاله سره وکم چې د دې مایدې په اړه ډیرې خبرې سرته رسیدلې دي او د دې مایدې په اړه به ختمي منظوري د دواړو هیوادونو حکومتونه کوي. یاد دی وی چې خارجي دفتر کې د خبري غونډې نه وړاندې خبريالانو د صحافي سلیم شهزاد د وجنې په لړ کې یو علامتي واک آوټ وکړو. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
زموږ شغل مشال ریډیو خبري اوس زو د مطبوعاتي کتنې پر لور. له پاکستان سره د مرستو لپاره نوې تګلار څه ده او له پاکستان سره څه ډول مرستې په کار دي او امریکا په دې برخه کې څه رول لوبوي؟ په دې اړه فارم پالیسی مجلې یو لیکنه کړې چې غټ کې درته حسیب شهید وړاندې کوي.
له نږدې دوه کلونو راهیسې امریکا په پاکستان کې یو مخ نوې هڅه کوي. په 2009 کال کې د ولسمشر اوباما په ملاتړ کانګرس سلا وکړه چې امریکا به د پاکستان د خلکو او اقتصاد ملاتړ کوي. دا پریکړه داسې نه و چې پر پوځي برخه تکیه وکړي. ژمنه وشوه چې امریکا به له پاکستانیانو سره د دیموکراسۍ په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي چې په 2008 کال کې یې ترلاسه کړه. او په دې توګه د لومړي ځل لپاره داسې ښکاري چې امریکا د پاکستان د ثبات لپاره په لنډمهالو او اوږدمهالو پروګرامونو یو ډول کار کوي. فارن پالیسی مجله لیکي چې دغه تګلاره په پوره توګه نه ده کارول شوې. فارن پالیسی مجله وایي چې په دې وروستیو کې پاکستان ته د سفر پر مهال لسلګونو پاکستانیانو سره چې په حکومت کې دي یا نه دي اوریدلي چې دوی د امریکا د مرستو پروګرام او د پانګې اچونې په برخه کې نه پاملرنې ستړي کړي دي. تیر کال د امریکا او پاکستان د سیډونکو یوې ډلې دا مسله وڅېټله چې ستونزه څه ده او څرنګه سمېدلی شي. هغه راپور چې د شروع پوره سپور شوې نو ستونزې پکې داسې یادې شوې چې څوک نه پوهېږي چې امریکا د پراختیا په برخه کې څه هڅې کوي، ځکه چې د مرستو په پروګرام کې شفافیت یا پاکوالی نه تر سترګو کېږي. فارن پالیسی د راپورټ له مخې لیکي چې څوک پر دې هم نه پوهېږي چې امریکا په اصل کې څه غواړي چې وې کړي، ځکه چې په واشنگتن کې بهرنۍ تګلاره په یو وخت پراختیا له ډیپلوماسۍ سره تړي. هیڅ سیډونکي دا تمه نه لري چې امریکا د پاکستان راتلونکي په بنسټیزه توګه بدلوي. پاکستان لوی هیواد دی او د پرمختګ مخې ته یې اساسي ستونزه ډېر کله سیمه ایز سیاست وي، د مرستو مسله نه وي. خو په فارن پالیسی کې لیکوال ننسی زیاتوي چې بل ورته په پاکستان کې اصلاحات هغه وخت بریالي کېدای شي چې امریکا یې ملاتړ وکړي، داسې چې پیسې په احتیاط مصرف شي او د پانګونې او سوداګرۍ تګلارې داسې تنظیم شي چې ورسره خصوصي سکتور وده وکړي. د فارن پالیسی په دې لیکنه کې له پاکستان سره د کېدونکو او شویو مرستو سملا دغت لپاره ځینې وړاندیزونه شوي. هغه په دې توګه دي چې مرسته کوونکي باید د دې هیواد تعلیم، روغتیا او پاکو اوبو په برخه کې ځینې پروژې پیل کړي. خو د لیکوال په باور د دغو مرستو لپاره لومړی باید د امریکا د مرستو بیوروکریټ سیستم بدل شي. دا مرسته باید په افغانستان کې د امریکا له ستراتیژۍ او په پاکستان کې د امریکا له امنیتي تګلارې سره ونه تړل شي. همدارس باید په پاکستان کې د امریکا د مرستو اداره یا USAID تر ډیره د پاکستان له خلکو په خپلو ادارو کې کار واخلي.
حسیبه شهید و چې پاکستان ته د مرستو په اړه د فارم پالیسی د مجلې د مقالې مهم ټکي اورول.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا ورسپانه وال سټریټ جرنال په مقاله کې لیکي چې د خبريال سلیم شهزاد تر وژلو وروسته دا معلومه شوه چې پاکستان څومره خطرناک هیواد دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي چې په پاکستان کې سخت دریزي مخ په زیاتېدو ده او کمزوري حکومت او دوه مخه پوځ او استخباراتي ادارې د اولس په ساتنه کې پات راغلي دي. د دې مقاله د مهم ټکو اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. وال سټریټ جرنال لیکي د خبريال سلیم شاهزاد د وژنې پړه هیڅ یوې ترګری ډلې په غاړه وانه خسته. خدای سرچینې د پاکستان پر استخباراتي ادارو ګوته پورته کوي. د بشري حقوقو د سازمان یو غړي شک لري چې په دې وژنه کې آی اس آی لاس لري، ځکه چې سلیم شاهزاد ته دوی ګواښ کړی وو. خو د استخباراتي ادارو یو چارواکي ایسوسیټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې پر دوی دا تور بے ځای دی. ورسپانه لیکي د شاهزاد وژنې په اړه پلټنې روانې دي، خو مهمه خبره دا ده چې نور خبریالان به له خطر سره مخامخ سي. په نیویارک کې د خبریالانو د ژغورنې ټولنې ویلي چې د 2002 کال راهیسې 15 خبریالان یوازې د خپلو لیکونو له کبله ووژل شول. تیر کال د اتو خبریالانو تر وژنې وروسته پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خنړی هیواد وګرځېدی. ورسپانه زیاتوي تراګرو یوازې په 2010 کال کې 2542 کسان ووژل او د لاقانونیت له کبله عام مجرمان په آزاد ګرځي. بلخوا د سړي ترتونې پیښې په ډېری چټکی سره زیاتې سوې دي او پولیس بې وسه دي. د پاکستان مشران د قانون او امنیت پر راوستو کې ډېر پاتې راغلي، او هر هغه څوک چې په واز کومې خبره وکړي د شهزاد غوندې وتښتول سي او تر وهلو ټکولو وروسته ووژل سي. بلخوا ټانز مجله د شیربانو تاثیر لخلې لیکي په پا پاکستان کې سخت دریزي د مدرسو زیږنده ده. په پا پاکستان کې 15,000 مدرسې جوړې شوې دي چې 80% د سخت دریزه او جهادي اسلام درس ورکوي. ملایان د ماشومان یو داسې نسل روزي چې د کرکی کاروباریان دي، او دا فکر کوي چې د اسلام تر ټولو لوی خدمت جهاد دی او دا د تشدد لاري راتلای سي. شیربانو تاثیر لیکي ټول مدرسې بد نه دي. زما نیکه فیض احمد فیض هم په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کړې وې چې یو شاعر وو او د سویلي آسیا لومړی کس وو چې له کیمبرج پوهنتون څخه په ادبیاتو کې پی ایچ ډی کړې وه. خو د نن سبا سرزور ملایان د تنکیو ځوانانو او ماشومانو ذهنونه خرابوي او دې ته نه پرېږدي چې له نړۍ سره په تماس کې سي، بلکې دا ورشي چې غیر مسلمانان یا د نور اسلامي فرقو خلک څرنګه ووژني. نوموړی زیاتوي په مدرسه کې اتکلن یا نهکلن ماشوم په تاریخ، ریاضی او ساینس نه پوهیږي، بلکې په دې خبر دی چې په کلاشنکوف څرنګه ډز کیږي او ځانمرګي جیکټ څرنګه تړل کیږي. دغه ماشومانو ته دا نه ښودل کیږي چې ژوند څرنګه کیږي، بلکې دا ورښودل کیږي چې ځان څرنګه وژل کیږي. د پاکستان کمزوري حکومت د سخت دریځ غوښتنو ته غاړه ږدي او بیرحمه پوز او استخباراتي ادارې دومخه تګلار پر مخ بیایي. شیربانو تاثیر په پای کې لیکي په کار د چ په سمدستي توګه پر ترهګرو مرستي پټه په ودرول سي چې دا ډول زما په څیر دوی بل چا کور په ویر ونه لړل سي.
که پښتو وایې مشال ریډیو وور.
اوس یو نړیوال راپور. په شام کې د حکومت لخوا پر مخالفو مظاهره چانو د تشدد لړۍ دوام لري. بلخوا په واشنگټن کې خبري غونډه ته د وینا کول پر وخت د امریکا د بهرنی چار وزیري د شام د حکومت لخوا د بشري حقوقو سرغړونه غندلې او پر بشار الاسد یې ژغ کړی چې واک پریږدي. په دې اړه نور حال له واشنگټن څخه د مشال رادیو خبريال هارون باچارا کوي.
په داسې حال کې چې د شام په رستان سیمه کې د زیارت پر ورځ د حکومت مخالفه مظاهرو پر مهال د یاد هیواد د ځواکونو له لاسه د دیارلسو عامو وګړو د وژلو خبرونه خپاره شول، د امریکا حکومت یو ځل بیا په صدر بشار الاسد غږ کړی تر څو د اقتدار له څوکۍ لاس په سر شي. د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بشري حقوقو د سارنې د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لخوا د خپور کړل شوی یو رپورټ د حواله په ورکولو وویل چې د شام حکومت د خپل خلکو بشري حقوقو چکولو پسې راخسته ده.
puts into one place much of what we know.
زما په فکر د بشري حقوقو په دغه رپورت کې هغه څه یو ځای کړل شوی دي کوم چې موږ ته د مخکې نه پته و دغه هیواد حکومت یې کوي. لکه څنګه چې ما ویلي دي دغه ماشوم حمزه علي الخاطب سره چې کومه تراژیدي وشو د نړۍ زیاتره خلکو ته هغه حقیقت په ګوته کوي چې خای د اسد حکومت نور د خپل خلکو سره په ګډه د کار کولو لټوانه غورځیدلې ده.
By the Assad government to work with their own people.
د یادولو ده د شام د حکومت پر ضد مظاهره هغه وخت هم پسې که هرجن شوې چې سور زوړان دي د دیارلس کلن حمزه علي الخاطب مړې په داسې حال کې چې د تشدد نخې پرې جوړې وي د دغه ماشوم کورنۍ ته حواله کړې شو. د شام په عامو خلکو روانو د ظلم زیاتی هم دغه رنگ پیښو ته په کتنې د امریکا خارجه وزیري د واشنگټن خبري کانفرنس ته وویل چې یا خو د صدر اسد له زور زیاتی څخه په لاس اغستو په حکومتي نظام کې اصلاحات رامنځته کړي او کنا نو د حکومت واک اختیار پرې خودو ته غاړه کېږدي.
steps to
کچر صدر اسد نشی کوله د خپل خلکو پر وړاندې د تشدد لړۍ ته د پای ټکی کیګ دی او د اصلاحاتو دراوړو په مخه ارزښناکه اقدام وکي، نو بیا غته پکار دی لمخه اخواشي او د هر ورځې په تیرې دوه چې د اقتدار کې پاتې کیږي او په خلکو زور زیاتې کېدل هم دوام لري، نو په اساسي توګه د ځان لپاره د دغه ویلارې په غوره کولو کې تیروتلې ده. په عین حال کې له شام څخه شړل شویو شاوخوا 300 د اپوزیشن تنانو د ترکیې په ښار انتالیا کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د یوې اعلامیې په خپرولو له صدر بشر الاسد څخه په سمدستي توګه د مستعفي کېدو په غوښتنې کولو د شام د خلکو د ازادۍ له تحریک سره د بشپړ ملاتړ څرګندونې کړې دي. د رایټرز اجانس راپور بیا د راستان د سیمې په حواله خبر ورکوي چې د 2000 تنانو له دغې ښارګوټي له تیر اتوار د ورځې راهیسې امنیتي ځواکونو ګیرا چولې تر څو د حکومت مخالفه مظاهرو مخور کې ونیسي. راپور زیاتوي د شام حکومت د دې لپاره چې په عامو خلکو د تشدد د پیښو حال بهر دنیا ته ونوځي زیاتره نړیوالې مطبوعاتي ادارې په دغه هیواد کې له کار کولو منع کړي دي. اژانس په شام کې د بشري حقونو د سار د یوې ډلې د مشر عمار قرباني له خولې لیکي چې وایي تاغه تنظیم ته د هغو 1114 عامو وګړو نمونه معلوم دي چې د ده په وینا د تیرې مارچ په میاشت کې پیل شویو د صدر اسد ضد مظاهرو پر مهال وژل شوي دي. په دې سربیره د شام د بشري حقوقو د سار ډلې اټکل کوي چې تر دې مهاله د مظاهرو پر مهال څه د باندې 10000 تنان بندي کړل شوي دي چې راپورونه ښایي د صدر اسد لخوا د عمومي بخنې په ترڅ کې له دوی څخه د سلګونه سیاسي قیدیانو د بیرته خوشي کولو لړۍ پیل شوې ده. په داسې کې رسنیو د فرانسې د خارجه وزیر ایلن جو په وینا راغستې چې وایي د شام حکومت په دغه هیواد کې د یو مثبت سیاسي بدلون په مقصد د سیاسي بندیانو له خوشي کولو سربیره باید په نورو اړونده لارو چارو هم غور وکړي. دا د هم یادوي چې امریکا او اروپایي ټولنې وار لمخې د شام په صدر بشر الاسد او دغه د حکومت په لوړ پوړو چارواکو بندیزونه لګولې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په ملګری ملتونو غږ کړی چې د شام د ناامن حالاتو په لړ کې دي ګامونه پورته کړي او د شام پر ضد بندیزونه ولګوي. په دې اړه فاینانشل ټایمز او نیویارک ټایمز ورځپاڼو مقالې لیکلي چې مهم ټکی ملیحه امیرزاده درته اوروي.
فائنانشل ٹائمز رسپانه د شام د حالاتو په اړه لیکي د بشري حقوقو د سار نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ هغه ټول ثبوتونه خبره کړي دي چې د دوی د رپورت تر مخه د شام په خار درا کې امنیتي ځواکونه په منظمه وجنه کې ککړ دي. ادارې د ملګرو ملتونو شورا باندې غږ کړي چې د بشر ضد جرمونو په ترڅ کې د ګامونه واخلي. د رسپانه په خبره د رپورت چې سرلی کې دي موږ داسې یره کله نه ده لیدلې پکې په درا کې د امنیتي ځواکونو لخوا په مزایچیانو باندې د زور زیاتی د استعمال تفصیل ورکړل شوی دی. دغه مزایچیان د 13 مارچ راهیسې د صدر بشار الاسد پر ضد راپاسېدلې دي. د نیویارک د یوې ادارې په خبره په دغه سیمه کې تر اوسه په مظاهرو کې 400 کسان وژل شوي دي. ورځپاڼه وایي د هیومن رائټس واچ د دعوې تر مخه دا ړومبی ځل دی چې په جنوبي سیمه کې د روان تشدد رپورټ ورکړل شوی دی، چېرته چې نړیوالې میډیا او ملګرو ملتونو ته د تللو جازنیشته او د 25 اپریل راهیسې د پوزي کنټرول تر لاندې سیمه ده. د ورځپاڼې په خبره په دې رپورت کې د 500 نه زیاتې مرکې دي چې پکې په نیول شوو مزایچیانو د تشدد د استعمال تفصیل موجود دی. په دې کې د یو نیول شوي کس سره د جنسي زیاتی کیسه هم شته. ورځپاڼه وایي د بشري حقونو د سار ادارې په ملګرو ملتونو د شام پر ضد د بندیزونو لګولو غږ کړی دی او ویلي دي که د شام حکومت په تحقیق کولو کې پاتې راشي نو دغه کیس دې د جرمونو نړیوال عدالت ته وړاندې کړي. ورځپاڼه د منځني ختیځ لپاره د هیومن رائټس واچ مشرې د خولې لیکي چې امنیتي ځواکونه په کار د خپلو خلکو د وژلو نه منع کړل شي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خبره په شام کې امنیتي ځواکونو د شورو په ورځ په مرکزي ښار هومس کې 240 کسان وژلي دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. فالین وای د دینه علاوه د شام پوز د تالبیسی، تیر مالی او الرستان خارونو کې هم د مزایچیانو پر ضد عملیات شروع کړي دي. د دې په خبره د شام خلک د ټلیفون لاله خپل حال ورکوي چې په سیمه کې ګرچاپیرا پوز ولاړ دي او ګڼ شمیر خلک یې نیولې دي. ورځپاڼه د شام د سرکاري ټي وي په حواله وای په دې عملیاتو کې چې د وسلوالو ترهګرو ډلو پر ضد وو پکې د دوی درې سرتیري وژل شوي دي. حکومت د دې پاسون لپاره بهرنیان او ترهګر ذمہوار بولي. ورځپاڼه د بشري حقونو یو مبارز تخلیلی کی چې په ځینې سیمو کې ټلیفون، بجلی او اوبه نشته. ورځپاڼه په دې حالاتو کې د یو 14 کلن لږ حمزه علي خطیب د وژلو په اړه لیکي چې ور باندې د ځواکونو لخوا د تشدد د استعمالولو ویډیو هغه هر څه ښایي چې ورسره شوی وو. خو د نړۍ لخوا په دې پیښه د سخت غبرګون وروسته د شام حکومت دا وویل چې دا د پوځیانو په ودانۍ یو برید کوونکی و چې د جهاد هڅونه یې کوله او د ډزو په جوابي کاروای کې ووژل شو. ورځپاڼه وایي په شام کې د تشدد د تازه پیښو سره سم په ترکیه کې درې سوه نه زیات د مخالفه ډلې فعالین چې د شام نه بهر ژوند کوي راغون شوي دي سو په دې لړ کې ګامونه پورته کړل شي. ورځپاڼه په فعالینو کې د یو دخلی لیکي چې دا په 500 کلونو کې اړومبی ځل دی په دومره زیات شمېر کې دوی راغون شوي دي. ورځپاڼه وایي ترکی شام یو مهم اقتصادي ملګری ګڼي، نو ځکه حکومت د دې غونډې نه ځان لرې ساتلی دی.
ملیحه امیرزاده وه چې د فاینانشل ټایمز او نیویارک ټایمز د ورځپاڼو مهم ټکي درته واورول چې د شام کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه وه. ګران اوریدونکو، دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. ګلایز بلند خبر نه واوروي.
په بردیر کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د مړو شمېره 28 ته رسیدلې ده او پاکستان د افغانستان څخه د برید په اړه احتجاج کړی دی. پاکستان ویلي دی چې په شمالي وزیرستان کې فوجي اپریشن به قومي ګټو په رڼا کې کولی شي. ناټو د لیبیا سرخار په ترابلس هوایي بریدونه کړي دي او د حکمران معمر قذافي کور سره نږدې فوجیانو زینه په نخه کړي دي او د بوسنیا سر پخوانی کمانډر ریتکو میلادچ نن په هیک کې د ملګرو ملتونو نړیوال عدالت ته وړاندې کیږي.
ګلاز او چتاس ته لاند خبر نو وړاندې کړل. ګران اوریدونکو، اوس زو د افغانستان په اړه د یو راپور پر لور. یو شمیر افغان پوځي کتونکو وایي چې هند ته د افغانستان د دفاع د وزیر سفر به د سیمې د یو شمیر هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ وي. د دوه کتونکو په باور د افغانستان او هند اړیکې به د پاکستان لپاره هیڅکله هم د زغملو وړ نه وي او له دې پلوه به اندېښمن وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له هر هیواد سره د افغانستان اړیکې به نه په دغه هیواد او نه هم د سیمې په نورو هیوادونو منفي اغیزې ولري. د افغانستان د دفاع وزیر د امنیتي او دفاعي مرستو د جلبولو لپاره هند ته درې ورځنی سفر کړی دی. په دې اړه زموږ همکاره ماریا صدیقی راپور لري.
په افغانستان کې ځینې کتونکو په دې باور دي چې له هیواد سره به د هند پوځي مرستې په سیمه ییزه کچه ځینې حساسیتونه راوپاروي. کتونکو دا اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړه چې د هیواد د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک چې اوس مهال د هند په سفر بوخت دی له دغه هیواده د افغان ځواکونو د روزلو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. خو د پوځي چارو کتونکی جنرال امرالله امان وایي چې د هند پوځي مرستې به د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان لپاره د زغملو وړ نه وي.
متاسفانه هغه حساسیتونه د زمان چې څنګه ورته نظر واچوي مشکلات هم دې په څنګه پیدا کیږي چې چېرته هندوستان کومک کوي دا چې د دوی دغه کومکونه بعض ملکونه باندې په خصوص په پاکستان باندې ډېر ترخه تمامېږي. پاکستان د دې زغم نشي درلودلی چې هندوستان دلته یو بر لاس ولري د افغانستان په حکومت کې او د افغانستان په بیا رغونه کې د افغانستان په جوړولو کې. لپاره دې چې پاکستان سویلینه او اخرینه برنامه یې همدغه ده چې افغانستان یو ډېر ضعیف اردو ولري او
د هند لخوا په پوځي برخه کې د مرستو د شمنې اعلان له هغه وروسته کیږي چې تر دې مخکې د هندوستان صدر اعظم کابل ته په خپل سفر کې له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک کولو خبره کړې وه. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي چې د پاکستان او افغانستان لوی درستیزان په دریو میاشتو کې یو ځل د امنیتي حالت په اړه غونډه کوي، خو اوس چې افغانستان غواړي له هند سره اړیکې ولري دغه مسأله به بل هیواد ته د زیان رسولو په معنا نه وي.
رفتن وزیر دفاع در رابطه با مسائل همکاری های امنیتی
د دفاع د وزیر سفر د سیمې د امنیتی همکاری او د مسائل په اړه دی. هند ته د دلم لنای سفر نه دی، بلخوا د افغانستان سیاست داسې دی چې په هیڅ ډول نه غواړي چې له هیواد سره د اړیکو په ټینګولو سره په دریم هیواد منفی اغیزه وکړي.
سالسه تاثیر منفی نداشته باشه.
داسې ویل کیږي چې سیمې ایز حساسیتونه په پام کې ونیول شي نو دا ډول ورژنې او تروریستي بریدونه به روان وي. پاکستان حکومت به د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او امنیتي حالت به هم دا ډول نارامه وي. خو پاکستان حکومت تل له افغانستان سره د تروریزم پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړې ده. که څه هم په وار وار ویل شوي چې په افغانستان کې پوځي مرستې نشي کولای په دغه هیواد کې د روانې جګړې مخه ونیسي، خو بیا هم افغان دولت هڅه کوي چې له ګاونډي هیواد هند او نورو مرسته کوونکو هیوادونو څخه پوځي مرستې ترلاسه کړي. دا چې دغه پوځي مرستې به تر کومه حده د افغانستان د امنیتي حالت په اړه مثبت اغیزه وکړي راتلونکی به ځواب وایي.
ګران اوریدونکو، ماریا صدیقی وه چې هند ته د افغانستان د دفاع د وزیر د سفر او د هغه د پایلو په اړه خپل راپور اوروي.
مشال ریډیو، ستاسو د زړونو غږ.
امریکا میشته چړنیز ادارې رانډ کارپوریشن په افغانستان کې د ایران د ګټو په اړه په خپلې وڅېړنه کې لیکلي، د ایران د حکومت په خوښه د دې هیواد انقلابي ګارد یا ساتندویان د طالبانو سره پر امریکا د فشار اچولو لپاره مرستې کوي. د دې چړنې ځینې غټي برخې بشیر ګواښ درته اوروي.
د رانډ کارپوریشن په دې چړنه کې راغلي چې د ایران انقلابي ساتندوی ګارد د افغانستان د طالبانو ملاتړ کوي. د دې ادارې په وینا د ایران لخوا په افغانستان کې د یغینو د ملاتړ یوه وجه د امریکا لخوا پر دې هیواد د اټومي پروګرام پر ضد د پابندیانو او پوځي کاروایي ګواښونه دي. په ظاهره توګه د افغانستان په غربي سیمو کې د اورپکو سره د انقلابي ګارد د مرستو بله وجه د ایرانیانو دا تور دی چې امریکا د ایران د بلوچستان و سیستان په ایالت کې د وسلوالو یغي بلوچانو سره مرستې کوي. د دې ادارې په وینا ایران په افغانستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناندریزو مسلو په ترڅ کې د برلاسیتوب لپاره په ممکنه توګه طالبانو ته وسلې ورکوي. رانډ کارپوریشن د ایران د انقلابي ګارد په اړه لیکي چې دا په 1909 کال کې جوړ شوی او د ایرانی پوځ سیال دی. یاد دی وی چې د ایران اسلامي جمهوریت د ایران پوسته د شاه د رژیم سره د ټینګو اړیکو لرونکي په نظر ګوري. انقلابی ګارد د ځمکنۍ او هوایی او بحری پوځیانو برخې لري او د ایران هغه ځواکونه چې میزایل د کنټرول لاندې دي هم لاس لاندې دي. داسې باور کیږي چې د دې هیواد د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام هم د انقلابی ساتندوی ګارد په کنټرول کې دی. په څېړنه کې راغلي چې د انقلابی ګارد د القدس څانګه د فلسطین د حماس د لبنان د حزب الله او د عراق د جیش المهدي په شان وسلوالو ډلو د روزلو لپاره مشهوره ده او باور کیږي چې په عراق او افغانستان کې د ایران ټولې پالیسۍ دوی پر مخ بیایي. په څېړنه کې د امریکایي جنرال ډیوډ پیټریس لخلی ویل شوی چې د افغانستان په هرات ولایت کې د ایران پخوانی کونسلر او په عراق کې د دې هیواد پخوانی سفیر حسن کاظمی قومي د القدس ځواک یو افسر دی. د رانډ کارپوریشن په دې څېړنه کې د بیلابیلو سرچینو په یادولو سره لیکل شوی چې د ریپورټونو تر مخه د ایران او افغانستان پر پوله کار کوونکي د برتانیا ځانګړو پوځیانو داسې ثبوتونه خوندي کړي چې ایران طالبانو ته په پراخه کچه تباهي رامنځته کوونکي د سړک د غاړې بمونه ورکوي. په دې څېړنه کې د بیبلې سرچینې په یادولو سره زیاته شوې چې کېدای شي ایران طالبانو ته د الوتکو ضد میزایلو اوزار ورکړي. په دې څېړنه کې ویل شوی دا چې د انقلابي ساتندوی ګارد د ایران په ناقانونه اقتصادي ګټو کې برخه لري، نو دا امکان لري چې طالبانو ته د هیروینو په بدل کې وسلې ورکوي. د رانډ کارپوریشن په دې څېړنه کې ویل شوی چې یاد ګارد د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي ته جواب دی دی، نو دا ښکاري چې د دوی لخوا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ د ایران د حکومت پالیسي ده. د دې څېړنې له مخې ایران د عراق په شان په افغانستان کې هم په امریکا فشار اچولو ته دوام ورکوي او غواړي له دې لارې له خپل اټومي پروګرام څخه د امریکا پام واړوي.
بشیر ګواښو چې طالبانو ته د ایران لخوا د مرستو په اړه د رانډ کارپوریشن د څېړنیزې لیکنې د مقالې مهم ټکي در اورول. مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. ګران اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د امریکا ځینو رسنیو دا داوا کړې ده چې په چین کې ځینو هیکرانو یا د انټرنیټ اغلا کوونکو د امریکا د جګپړو پوځي چارواکو او ځینو خبريالانو جیمیل اکاونټونه یا د جیمیل ادرسونه هک کړی دي. په دې اړه د چین لخوا دا خبرګون راغلی دی چې دوی دا کار نه دی کړی. ګولایاز دغه راپور تاسو ته در اوروي.
چین د ګوګل لخوا هغه تورونه رد کړی دي چې چینایي هیکرز د سلګونو امریکایي جګپوړو سیاسي فوزي چارواکو او خبريالانو شخصي ایمیلز پټ کړی دي او ویلي دي چې دا د منل وړ نه دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هونګ لی بیان په داسې مهال مخې ته راغلی دی چې ګوګل د سلګونو امریکایي جګپوړو چارواکو فوزي پرسنل او خبريالانو شخصي ایمیلونه د پاسورډ د غلا خبره کړې و.
هیکر ګونجی شي یو ګوجی ونتی جونګو یې شي هیکر ګونجی د سوهایجو.
هیکینګ یو نړیواله مسله ده. چین همیش د هیکینګ لستونزو سره مخامخ شوی و. دا اداوی چې هیکرز ته حکومتي مرسته تر لاسه و چولټ دروغ دي او هیڅ بنیاد نه لري او د دې په شاد سناوړه مقصدونه کېدي شي.
شنشو وو جونګ سنګیو بیا یو یم سین.
ګوګل نه خپلې چین په حکومت تور نه دی لګولې، خو وايي چې د چین مشرقي صوبې شانډونګ په جنین علاقې کې منظم ډلې دا کار کړی دی. اوسنی پیښه د امریکي کمپنیانو او د چین حکومت ترمنځ اړیکې له نور جنجال سره مخامخ کولی شي، چې د دې نه وړاندې هم په سنسرشپ پالیسۍ د دوی له یو بل سره اختلاف لرلو. د ګوګل امنیتي انجینرانو ډلې ډایرکټر ایرک ګروسی وایي چې په ایشیایي هیوادونو او په ځانګړې توګه سویلي کوریا کې میش امریکایي لوړپورو فوجي او سیاسي چارواکو، خبریالانو او د چین سیاسي کارکوونکو ایمیلز غلا شوي دي. ګروسی وایي چې د کوم کسانو ایمیلز غلا شوي دي، دوی د حساس معلوماتو ته رسائل لرله. نو دا د سایبر غلا نه بلکې د انټرنیټ جاسوسي ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هونګ لی په دې اړه وایي چې د دوی هیواد د هر ډول انټرنیټ جرمونو خلاف دی.
چین ګرامول د قبلولو وړ نه ده. د چین حکومت کمپیوټر او د انټرنیټ امنیت ته ډیر زیات اهمیت ورکوي او د قانون مطابق د دې څارنه کوي. د چین حکومت د انټرنیټ صارفینو نه غوښتنه کوي چې د قانون او قواعد تر مخه کمپیوټر او انټرنیټ وکاروي.
سپین ماڼۍ وایي چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي، خو په دې باور نه لري چې د چارواکو ایمیلز غلا شوي دي. د سویلي کوریا صدارتي دفتر ویلي دي چې د دوی دفتر نه دی متاثره شوی او د هیواد د ستراتیژي او خزانه وزارت خپل کارکونکو ته د ګوګل میل د نه کارولو خبرداري ورکړی دی. په 300 میاشتو کې دا دویم ځل دی چې داسې سرغړونه ترسره کیږي. ګوګل په دې اړه هغه وخت په ډاګه د چین نوم اخیستی وو چې د ګوګل پراخ کمپیوټري جال کې خوندي معلومات پټوي، خو چین دا تورونه رد کړي وو.
ګولایاز وو چې د چین لخوا یې د هغې خبرې د تردید په اړه تاسو ته راپور اوروي چې ګنې دوی په امریکا کې د جګپړو پوځي چارواکو، خبریالانو او سیاسي کارکوونکو ایمیلونه یا برېښنالیکونه غلا کړي دي.
موږ او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښتې ژوند کې
جام سوسو مړی وستوت.
خبرونه موږ او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او زو د کراچي پر لور. کراچي ته بجلی ورکوونکي ادارې کی ای ایس سی څخه وستل سوي 4,500 مزدوران د تیر 15 ورځو راهیسي د کراچي پریس کلب مخې ته په احتجاج دي. عوامي نېشنل ګوند د دغه مزدورانو د نه بحالۍ او په ښار کې د بجلی د نشتوالي په ضد نن په ټول ښار کې د کاربندیز اعلان کړی دی. سیاسي او مذهبي ګوندونو سربیره مزدور اتحادیو او کراچي ترانسپورت اتحاد هم د دغه هړتال حمایت اعلان کړی دی. نن د ښار زیاتره بلخ برخي په بشپړ توګه بند دي او پر سړکونو ټرافیک ډیر کم تر سترګو کیږي. په دې اړه نور حال کراچي څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی په خپل ډیر راپور کې راکوي.
د کاربندیز اعلان د عوامي نېشنل ګوند سین صوبی مشر شایسید خبری غونډې ته په وینا کې وکړو. هغه وویل چې کراچۍ ښار کې د یو باقاعده سازش ته لاندې د پښتنو کاروبارونه تړل کیږي او پښتانه له روزګار څخه ویستل کیږي. نوموړي وویل چې کراچۍ ښار کې پخوا د پښتنو 15,800 د چای هوټلونه وو. په دغه هوټلونو د حملو وروسته اوس صرف 2,240 هوټلونه پاتې دي. هغه زیاته کړه چې کراچۍ پورت ټرست او پورت قاسم څخه د زرګونو پښتنو مزدور رانو لویستلو وروسته اوس کراچۍ ښار ته بجلی ورکوونکي ادارې کې سي څخه 4,500 مزدوران وستل شوي دي چې پکې زیاتره پښتانه دي. هغه وویل د کې سي د دې فیصله په ضد به ټول ښار کې کاربندیز کوي. زه د رسنیو د لارې د کراچۍ له ولس خواست کوم چې د جون په 3 نیټه د جمعې په ورځ د کیسي انتظامی په ضد احتجاج کې موږ سره مرسته وکړي. د ښار سوداګرو څخه هیله کیږي چې کاروبارونه دې د احتجاج په توګه وتړي او د بدخل شوو مزدورانو سره دې خپل همدردي څرګند کړي. هغه تور ولګاوه چې کراچۍ ته بجلی ورکوونکي اداره کیسي د یو سیاسي ګوند په قبضه کې راغلی ده. شایسید د کم ګوند نوم وانه خست خو زیاته کړه چې دغه ګوند په اشارو کې سي په پښتنو مزدورانو د روزګار دروازې تړلې دي. خار ته بجلی ورکوونکي ادارې کې سي د رویه په ضد د عوامي نېشنل ګوند د هړتال حمایت بیلابیل مزدور اتحادیو، سن قام پرست تنظیمونو، مذهبي ګوندونو او ترانسپورټرانو هم کړی دی. د کراچۍ د ترانسپورټ اتحادیې مرستیال مشر سید محمود افریدی مشال رډیو ته ویلي چې ترانسپورټران د کې سي د مزدورانو د دریز حمایت کوي او نن د احتجاج په توګه ګاډي نه چلوي. د هرتال تر اعلان وروسته د ښار سوراب ګوټ، کیماړی ټاون، اورنګی ټاون، صدر، لی مارکیټ او یو شمېر نورو سیمو کې بازارونه په مکمله توګه بند دي. د ښار له زیاتره سړکونو څخه د سورلو بسونه ترۍ تم دي. د دې ترڅنګ د ښار په ځینو برخو کې د تېرې شپې راهسې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د یو پولیس او د رینجرو د یو سرتیري په ګډون 15 کسان زخمیان شوي دي. د دې نه علاوه صدر، ملیر او سوراب ګوټ په سیمو کې څلور ګاډي هم د نامعلومو وسلوالو لخوا سوځول شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون باچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښې د هنرمندانو د ژوند او فن نه خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د پاکستان حکومت به د مالی کال 2018-2019 لپاره نن بجټ وړاندې کوي. د بجټ حجم به څه باندې 15 کروڑ روپۍ وي. دا چې عام ولس دغه بجټ ته په کوم نظر ګوري، په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان له څو تنو سره خبرې کړې چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
زما ابراهیم نوم دی، ډرایور یم، ماجی گاڑی چلوم. د بجټ را روان چرې نو دې خو عوامو ته، غریبو خلکو ته هیڅ قسمه فایده شته نه، ځکه چې مونږ خو بجټ بنور کله چې د کال کې براتلو خو به داسې و چې بس سبب کې خام خیار ځان شو، غریبو خلکو به څه فایده وو؟ یا لږونتې 15-10 بشي ګرانې دو. اوس خو دا سیل راغلی چې روزانه بجټ مونږ بجټ څه انتظار وکړو؟ خلکو ته فایده وي نو وي به غټو خلکو ته، یا نوکر پیشو ته مونږ ته خو نشته.
زما سرتاج نوم دی، غریبي د مزدور کار دیاري بس چې کته باندې کټویم باندې او چې کته کوشي نو کټوی لس ورځې مخکې ماته شوي. نو په دې بجټ کې موږ سه خوشاله شو، موږ ته د بجټ څه فایده نشته دی. موږ دیاري کوو، دیاري کې لګې او ټوله ورځ رانه خولې بیګي. غریبي ده، دغه چاته فایده؟ نو نوکرانو ته فایده، کلرکانو ته فایده، استادانو ته فایده، لیکچرانو ته فایده، ډاکټرانو ته فایده، کنه؟ نو موږ ته دې کې څه فایده نشته، موږ په دې باندې سه خوشاله شو.
ما نوم نور محمد دی، سیکورټي ګارډ یم. بجټ بس زیات خو موږ ته هیڅ فایده نشته دی. سیب مونږ دغه تنخواګانی دغه شپه ګوزره تنخواګانی دی، د پاس تنخوا زمونږ نشته او نه راکوي. هر څه ګرانه ګرانی ده، هیڅ پیدا مونږ ته نشته دی. اوړه، چینی، غوړي، هر څه پورې، سبزي پورې، هر شی ګران دی. نه کېږي په شپږ زره به څه ګزاره وشي؟ هیڅ ګزاره پې نه کېږي. هیڅ پیدا مونږ ته نشته. څه تم
نوم غلام یوسف دی، سپلای بارش کوم او مچی کار کوم. بارا کې مونږ ته څه فایده نه راځي، ځکه ټوله خبردار چې ورځ تر ورځ ګانی ګرانی شروع کېږي. زمونږ مزدوري مه قدر چا کمه د وخت نه وه، ارزانه به وخت کې مونږ ته هغه مزدوري ملاویږي او ګرانی شي. دنو سیوا ځکه چې ګټو مثال کې څلور سوه نو لګیم 15-16 روپۍ. نو دې په وجه باندې مونږ ته هیڅ څه پیدا نه ده. کومه پیدا چې ده دا د غټانو خلکو ته رسي.
زما نوم نواز خان دی او زه یو ټیکسي ډرایور یم. نو څنګه عوام دی هغه رنګ به بجټ راځي؟ عوام زمونږ نه پاسي، عوام زمونږ وده دی. هغه خپلو منډو ترلو باندې لګیا دي او بجټ به هغه چې هر رنګ یې هر رنګ به جوړی مونږ د پاره سمره چې سختی وي جوړی به. نه نه، عوام فایده نشته. چې کله پورې عوام خپله فایده وپیژني، اله به د دې فایده جوړیږي.
د بجټ تعلیف خو هم دا خیال دی چې بجټ که اومځي نو د امیاش په مېش په رو رو آشینه بیا ګرانه. نو د دې وچوم عوام دوست بجټ تیار او ما خو یقین ناراضي، یقین من څنګه راشي که دا شی نه زیاتې دی؟ نو ما به وی چې کینی دا عوام دوست بجټ دی. دی خو خلخو میاش په مېزم افته کې دغه کې دی یو شی بدلای. اوس خو ټی پرم نشه غته اړو مې غټی پرم ارزانو کتور باټنګنو ته ارجوختي گی هغه هم د اور په بیا چې په انزور وې و نه دو دو نیم شهر کې ده درې شهر کې ده. اوس خو دا سه هلې چې تاسو څنګه شي کول
ګران اوریدونکو، په پېښور کې ځینې عام کسان و چې د پاکستان د حکومت د راتلونکي بجټ په اړه خپل نظر شریکوي.
د پیغلو او ځوانانو غږ
غواړي چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو،
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړي،
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او زه د کوټې پر لور. راپورونه وایي د بلوچستان حکومت په پام کې لري چې په اسمبلی کې یو داسې بل منظور کړي چې که په راتلونکي کې ډاکټران هړتال وکړي نو یو خو به دوی نوکری له لاسه ورکړي او بل به د درو کالو قید تیرولو سزا هم ترلاسه کړي. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل راکوي.
تر اوسه دا نه د معلومه چې دا سوچ او فکر به کله عملی کیږي، خو څېړونکي وایي چې د ځوان ډاکټرانو د اوسنی هړتال او د دغ له وجې د سو مریضانو مړینې حکومت مجبور کړی چې په دې لړ کې سرګنده پالیسي جوړ کړي تر څو ډاکټران په راتلونکي کې له هړتالو لرې وساتي. په دغه اړه چې کله موږ د بلوچستان اسمبلی غړی او د موجوده صوبایي حکومت د چاپیریال پخوانی وزیر غلام جان بلو سره تماس ونیو نو نوموړي دا ومنله چې داسې قسمه خبرې د اسمبلی د غړو ترمنځ جی خو د په وینا دا به تر وخت مخکې خبره وي چې کله به په حقیقت بدلیږي. دی وایي دا یوه ډیره اوږده کیسه ده، موږ دا وخت قانون سازی پر کوو او کنه دا به اوس ډیر وختي وي. بیا هم دا به درته ووایم چې دا به ممکن نه خو مشکله به ضرور وي، ولې چې موږ هم انسانان یو او بیلابیلې مجبورۍ او ستونزې لرو. هلته یو وکیل او د بشري حقوقو په لړ کې کار کوونکی انعام الله پانیزی بیا وایي چې د بلوچستان اسمبلی له اړخه که دا قسمه بندیز رمخته سو نو د ده په وینا دا به د بشري حقوقو او د ډیموکراسي پر ضد ګام وي. دی وایي
جمهوریت خلاف قانون 1973 دا عین خلاف دی، حق دی قانونی.
عام خلق و دی ممکنه قانون سازی ته په کوم نظر ګوري؟ د سیمې د دو اوسیدونکو بیلابیل نظرونه صدا رنگ دی.
یا دا خو نو شکر نه دی چې ډاکټران نه یې مریضان د دغه سپراته دی، نو بس شکر خدا نه دی نه د حکومت دا ښه فیصله ده.
زما نوم دارو خان، زه خدا د حکومت سره سر غلطه فیصله ده. زده ډاکټر د هړتال په جرم سرکاري تنخواه ورختم، بیا د هغه درې کاله جیل ورواسي، دا خو واشي فیصله سو ظلم ده. او بل د ډاکټرانو دپاره هم نامناسبه خبره نه ده، پوه سوې چې مریضان په اسپتالو کې پراته وي او دوی شي پوه سوې دا څومره میاشته د هړتال ده، پوه سوې غریب مریضان په اسپتالو کې پراته دي. نو زموږ د حکومت د ډاکټرانو د دواړو څه دا خواست دی، پوه سوې چې دوی دي پر خپلو رویه څه دغه وکړي.
قانون پوهان وایي تر هر قسمه ممکنه قانون سازۍ مخکې دا خیال کول پکار دی چې هغه د بنیادی انساني حقوقو سره ټکر نه خوري. دوی زیاتوي ډاکټران له هړتالو څخه لری کول د حکومت ذمہواري ده، خو هغه په دا شرط نه چې د رائے او بیان د اظهار بندیز پکې وسی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مزدورانو په قسمت ټاټکی او بیلچاوي او په دغه اوزارونو لوی لوی سکولونه، کارخانه او بنگلې جوړوي، خو نه دوی او نه بچي په دغه سکولونو کې سبق ویلی سي او نه هم په دغه بنگلو کې د وسیدلو توان لري. همدغه شان د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزی نن سهار وختي د شبکه در باچا خان چوکي د مزدوري په تکل له راغلو مزدورانو سره خبرې کړي او دا راپور را لېږلی دي. تاسو پام ورته راګرځوم.
نن سهار څلور بجې چې څه وخت شبقدر په سیمه کې د سهار مونځ دپاره بانګونه ویلی شول، زه شبقدر ډیری چوک ته ورغلم نو د یو خواریکښ سره میلاو شوم. دغه خواریکښ څوک و او د خپله کوره څه وخت راوتلی و؟
ګلعرب شاه نوم لري. مونږ د سریخ مروزي دي. مونږ هم درې بجې بس را پاڅېدو، بیا ګاډي کې راغلو. بس د دې نه په وخت اکثر را دور لانټر کار داسې اوس دا پته ده مونږ نه لګي نو ټیکه دارانو ته پته پار طرفه چې یوړو.
ګل عرب شاه خزمیدار وو، خو شل جره په ځمکه یې د سیند اوبو اوړلې ده او همدغه حال یې ویلو چې د ټیکهدار ګاډی راغې او هغه ته یې د تلو اوازونه وکړل.
بیس پورې بیس جیرب نه نه بس نشته، هغه ډیره هم ختمه کړه.
هم په دغه چوک کې د درې شپېته کلونو یو سپینګیری چیر افضل هم ولاړ وو. هغه ته د شپې د څوکیداری ډیوټي حواله ده او د میاشتې تنخواه یې د شپږو زرو نه تر شپږ نیم زره روپۍ پورې جوړیږي او هغه وویل چې بچي معذوره دي.
48 پیدائش 1966 کې موم کړی دی. نواسی کې کراچۍ کې نوکر شوم. هغه کې ریډ بیک بیا زما یو والد صاحب هغه دلته بیمار شو. نو ما په ستار ور شو غو دمانه کې لا تارونو درانه بیا مې د خپل سرکار بار شروع کوم بیا په کې دی اړه رااله بیا تقریبا 8 مینه زه د دې چوکې دار لګې ده نیم
او بچان دې سکه
ما چې مې د درې وړه دیواله یو په کې گزاره کوي او د بیخي دیواله لې
شیر افضل د دریو مارکیټونو پر یوازې ځان څوکۍ ساتي
ما سره تقریبا چې دا درې مارکیټ دي لالی خان دی او شاهجان خان دی دویم مارکیټ چې دا جلال خان دی او مسعود خان دا درې مارکیټ چوکیدار یم
اوس خو د سحر د منځونو ټایم دی نو چټی نه کوي
بس روان یم تقریبا 5:30 بجو پورې سارې مې قربان
او هم د ټیکدار په انتظار کې په چوک کې د سړک په غاړه ناست حیا خان د پټګرام کلی اوسیدونکو دی هغه هم د ټاټکی مزدور کار دی او وای
لنټر چې کوم ځای دی نه تبوی دی لکه نو سیندا یزوب سوال خورتا څنګه ډیر ورک مزدوری आवाज الله تعالی طرف لیکري دا خپل پاکت متروغ جوړ لري 3:30 بجې مو پاسو او ډېری مو 3 بجې کال دولت میاشتې پاسو او را پرځه مزدوری کو تر 3 بجې کر 4 بجې کوټه واپس لاړ شو
تمر مزدوری کې تقریبا
دوره دی بس 500 روپے دیړی ورکې لنټر تر لګیړی ځکدا
حیا خان ډیر خوښ لري چې بچی سبق وای او وی وی پنځه بچی دی خو ډیر واړه دی او کوشش پکوي چې په کوم سرکاري سکول کې داخل کړي
یاره چې کمزوري کې پیوې نو ټول د ګورنمنت کې ځکه چې غریبی کنا نو ګران شي په خپل باندې ملټری کا پورته جم کړي روس ته بیا زور نو مطلب مو پاتو نو مطلب ځای چې بیا دغه نه کیږي
دلی ټول سره د خبرو اترو وروسته د اف سی مارکیټ شپ قدر سره چنه پچنه جوړ شوی د ټیکسی سټینډ مارکیټ کې د جامتونو دکان یعنی حمام ته ورغلم نو واحد شاه چې دغه حمام خپل جوړ کړی دی ورسره ملاو شم هغه وویل چې د مولا د بنګ سره حمام کولاو کړی او نو وخت ماخه خپل کور ته ځي
یره معمول زکو جمع سار وز بیر روان شو نو جمع کې مونږ دغه بنګونو وخرزو دلته وګرم و دغه کو ځکه چې وبني ګرم دلته په یخ جمع کې څوک نشي راملي بس ما خامونځو کو بس به بند کو بس وکړه
واچا په لس روپۍ د ورځې په پردي دکان کې کار شروع کړو هغه وای پر هغه وخت او د خپل دکان ورستو هم مالی حالت بدل نشو
مثلا لورم دغه سبق وي خو بس غریبی ده نو سرکاري کې
دغه خوارکه خوای مهنت او شوګری د هغوی په برخه دی خود ګرانی د وجه نه خو خپل بچو خو سبق ویل شي او نه هغه شان سیالول شي کوم سیالي چې د یو ماشوم لپاره لازمي ګڼل شي شان आवाज ترغځي مشال ریډیو شپ قدر
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
گران اور دنکو زمر جاغلا مشال ریڈیو سخ اوری چ تاسو دا ریڈیو تر سنگ دا انٹرنیٹ للاری هم اوری دلائسی په ډیر اسماعیل خان کې د اباسین دریا پر غاړه لمر لویدیز مورګا یو داسې تفریحي سیمه ده چې د ډیر اسماعیل خان په ګډون له بیلابیل سیمو څخه خلک ورځي. دغه تفریحګاه د تیرې سمو دی راهیسې د خلکو پر مخ تړل شوې وه، خو اوس یو ځل بیا پرانستل شوې ده چې خلک د خوښۍ څرګندونه ورڅخه کوي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود یو راپور رالېږلی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د ډیر اسماعیل خان شار د بسین دریاب مر لویدیزا مورګا یوه داسې تفریګا ده چرته چې هر مازیګر د شار په سلګونه اوسېدونکي او د بهر نه راغلي سیلانیان ځي راځي. د بدمرغه په سیمه کښې د ناسازګارو حالاتو په وجه دا تفریګا ته د دوو کلونو نه د خلکو په تګ را تګ بندیز لګېدلی وه. اوس چې حالات سازګار شول دا بندیز هم ختم کړی شو او دلته د خلکو تګ را تګ هم بیا لګیا شه. د پنجلې د کلي نه د خپلو ملګریو راغله یو تن د دې تفریګا په براک شي ویایي.
ما نام یونستا، موږ د پنیالې نه راغلي او دریاب ته شکر دروتلی یو. دا یو ډېره ښه تفریګا ده، واحده تفریګا ده. دی خان والا ډېره مزه کوي، خوند کوي. شکر د امن اوس بیا قائم ده. موږ دعا کوو چې دا امن دغسې قائم وي او دا رونقونه دغسې جاری ساري.
زیشان خان ویایي چې دا د ډېر اسماعیل خان واحده تفریګا ده، په کار ده چې دې ته نوره ترقي هم ورکړی شي.
ډیلی بیسز باندې دلته دریاب ته خلک چې دي د غجي ته چکر
جی ابولا چدا سے خاص تفیگا نس دڑی خان جے مویا وے جے دا علاقہ جے کوما دا دا لائی ڈیولپ ہوسی وکالا چ کوم دلتا کوٹی دی چنگے دا دو سائیڈ او دا پولیس وال لا دی او خلق تنگے دا تنگے نو پکالا چ دا ختم کی
دی اسلام آباد نا دلتا را غلا یو قبائلی بیا ہی
ز اجاز یو دے اسلام آباد نا غلا دا ڈر اسماعیل خان تا اس دے جنوبی وزیرستان نے بڈی خان چ نور دے ریفریشمنٹ دوی نشتا دا یو دا دریا بغوڑا دو چ دا دے حالات دا وجنا دعا کولا باند او وس خلاص شوی دو لوڈ شیڈنگ دا گرمی دو بجلی نوی خلق ٹول ارز پو گرمی شے پو کورینا شے نوس بھی او مزدگار دا دو دوی تا چاکر دار دریمی
دے پولیس پا چوکائی ولار دے پولیس یو چھرواک آئے دے خلقو شکایتونا پا دا رنگ جواب آوی
ما نام شہزادہ دا مرا گاڑی چے کہو او ہر قسم تلاشی کہو عوامو خدمت تے پارا لگیا ہے چے بدامی نوی خلق حفاظت تے پارا مرا دالتا ولار او خدمت کہو خلق تا پکار دا چے دو چرتا اون کئی
دے ڈیرا اسماعیل خان ہو سے دن کی او دلتا رتلون کی سیلانیان غشتنا کوي چې د اباسین دریا په غاړه دایو ځینی تفریحګاه شي دی د جدید دور ټول ضرورتونه او سهولتونه برابر او د خلکو تګ راتګ دپاره دی د چوڼۍ بند او لانډې لارې بیا خلاصې کړای شي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
د مشال ترڅنګ اوسئ هره ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو